په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې له لارې له افغانستان سره پر تجارت 2% نوې مالیه لګول شوې ده. جماعت اسلامي ویلي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ حمید صوفي د وجنې عزت احتجاج بنور هم پراخوي، او په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګرۍ ویلي د سند صوبې بیلابیل زندانونو 11 افغان وګړي خوشي شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې له لارې له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% مالیه لګول شوې ده. د اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار له مخه کم دی، دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبره د یادې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن د نومبر پر 14 مشالډو ته کړي. نوموړي له حکومت غوښتي چې دا ټیکس بیرته واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم دا ټیکس دروان 2023 کال په اګست میاشت کې لګولی. بلخوا په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شینواری هم نن مشالډو ته وویل چې د نوې مالیې له افغانستان او منځنۍ اسیايي هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د اعتراضونو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت دریز معلوم کړو، خو د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر له سلاحکار او نورو لوړپوړو چارواکو سره د بیا بیا رابطو باوجود و نه توانیدو. جماعت اسلامي وايي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج بنور هم پراخوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله نن مشالډو ته وکړه. غوویل نن سهار په باجوړ کې مظاهره کړې او هم نن په مردان او پیښور کې هم مظاهره پلان شوې دي.
مونږ ته جواب دی چې دا سټیټ دی، سټیټ تنخواګانی علي دا مونږ ته امن راکوي. نه چې سټیټ مونږ ته امن نه راکوي نو مونږ به پرامن مزاحمت کوو، او مونږ به سوات موټروی بم بندو، مونږ به دا احتجاجي تحریک چیرین دا قومي تحریک جوړو.
دا لاغه ورسته دا چې وسلواله د نومبر پر 14 ماخام مهال د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوالو او د سوداګرو د ټولنې په خوانی مشر محمد حمید صوفي وواژه. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اصرار پر همیاد نیټه مشالډو ته ویلي ول چې 50 کلن صوفي تر وشتل کېدو وروسته ځایي روغتون ته وړل کېده چې پر لارې سا ورکړه. د اصرار په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی. د صوفي د وژنې ذمہواري داعش وسلواله ډلې منلې، خو عنایت الله نن مشالډو ته ویل چې ګوند یې نه له داعش او نه هم کومې بلې ډلې سره کار لري، او زیاته کړه چې د خپل ملګري د وژنې داوا یې د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر حالاتو بلل شوې ټولګوندیزې غونډې تور پورې کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوې دي. دا غونډه پرون په کوټه کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشالډو ته وویل چې د بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دي. شاکر زیاته کړه چې ټول ګوندیزې غونډې ګډونوالو د امن پر ځای ساتلو لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات ناکافي وبدل. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي، او دا چې عمده هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې پروستیو کې د نامنې پیښې خورا زیاتې شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګری وایي د سند صوبې بیلابیلو زندانونو 11 افغان وګړي خوشي شوي دي. د افغان طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاري پرون په ویډیو پیغام کې وویل چې د یوې ښځې او ماشومانو په ګډون دا خوشي شوي افغانان د چمن او سپین بودلک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې هغه افغانان کله ول نیول شوي ول. د سند حکومت تیر کال ویلي ول چې شاوخوا 1300 بی اسناد افغانان یې گرفتار کړي دي، خو تخاري زیاته کړه چې تر دې وړاندې د سند زندانونو 4250 افغانان خوشي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د په وینا د مهال هم د سند صوبې په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها نن ویل چې روسیې پر هیواد د خپل نویت تر ټولو لوی هوایی بریدونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړې روسیا د بپلټ الوتکو توغندیو بریدونو په وسیله د هیواد په خارونو کې د انرژي زیربناوي او نور ملکی ځایونو په نخښه کوي چې د کار د په خبره گاونډي هیواد پولند اړکړې چې زر اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي. په یوه وخت کې د اوکراین د انرژي وزیر هرمن هالوشینکو ویلي چې په روسیو حملو کې د هیواد د انرژي زیربناوي په نخښه کې دوه وجې دوی مجبور دي چې د هغو د حفاظت لپاره د بجلی رسد پرې کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لارې له افغانستان سره پر تجارت 2% نوې مالیه لګول شوې ده. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر هم د حکومت دا اقدام د دوه اړخیزه تجارت لپاره تاوان بولي. جماعت اسلامی پرون په کوټه کې د هغه صوبې د امنیت پر موضوع یو ټولګندیزه غونډه جوړه کړې وه. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند یو مخکښ وایي ټولو ګوندونو د امنیت د خرابې وضع لپاره ریاست ذمہوار وګرځو.
د ریاست ذمہواری ده او ریاست په دې کې غفلت کړی دی. دا ټولو پارټیانو دا څرګنده کړه.
جماعت اسلامی بیا په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند یو مخکښ د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی. په دغه اړه خپل خبریاله معلومات اخلو. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. او اولنۍ موضوع هم دغه د جماعت اسلامی د په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی احتجاجي مظاهره پیل کړی دی داغه په اړه معلومات درکو. له پیښوره خپل خبریال غلام غوث را سره په خبرونه کې راغله. دی غلام غوث تاسو ته ستړي مشي وایو او کده دغه احتجاجي مظاهرو حال راکې چې د جماعت اسلامی چې وایي چې د دوی چې کوم په باجوړ کې څو ورځې مخکې څه چې بلکې د نومبر پر 14 یو ځایي مخکښ وژل شو داغه پر ضد احتجاج پیل کړی دی. نن دا مظاهره چرته چرته وشوي او څومره خلک پکې تاسو معلومات لري چې جمع شوي په دغه مظاهرو کې؟
جی بالکل، دا مظاهره جماعت اسلامی چې کله دغه پیښه وشوله د نومبر په 14 نیټه په باجوړ کې د دې یو مخکخ بلکې د دې چې کوم د ضلع د باجوړ ضلع جنرال سیکرټري و حمید صوفی، نو داغه د هدپی وجنې د پیخي روسته دی اعلان کړی وي او دای په د خیبر پښتونخوا چې کوم ټول ځلی سر خارونه دي یعنی ډیسټریکټ کوارټر نو پاغي کې دا وشوي لکه دلته په پیښور کې وشوله، په باجوړ کې، په مردان کې، دغه شان په بل او کوز دی راو دی نور سیمو کې لکه څومره ځلې چې وي په ټولو هډ کوارټر کې کوم دی. نو د پلان سره سم د ماسپخین د منځنه پسې د مازیګر د منځنه پس وشوې دلته د پیښور والو مظاهره چې کوم د نشتراباد شو کړی په دې کې وشوله د مازیګر د منځنه پس د دې یو جلوس راووتلو او په نشتراباد چوک کې دی خپل دغه لپاره احتجاجي مظاهره لپاره پروګرام کړی او دغه سړک یو سایت یو اړخ چې کوم دی هغه وتړو. بیا د دې ضلع چې کوم امیر دی بهر الله هغه دې ته وینا وکړه، ورسره چې کوم قائم مقام د خیبر پښتونخوا امیر دی عبدالواسی هغه ورته وینا وکړه. دغه شان په مظاهره کې د ادبي وجنو په ضد باندې
په دې ویناګانو کې څه ویل غوث؟
د په ویناګانو کې چې کوم دی نو بهر الله چې کوم ځلې امیر دی د پېښور هغه په حکومت باندې او ورسره په ادارو باندې نیوکه وکړي چې دا د پیخي په بیا بیا باندې کېږي، خاص کر په قبایلي ضلعو کې داسې مشران وجلې کېږي، بلکې ځینې خو پکې دغه کېږي نیولې شوي هم دي. نو په هغه باندې نیوکه وکړي او دی له یو هفته وخت دی دلته د پیښور په مظاهره کې ورکو چې په یو هفته کې دننه دننه د دې قاتلین گرفتار کړي شي. ګوچي د دې ذمہواري چې کم ده نو کم اسلامی دولت خراسان څنګه چې کوم دا غیم منلې ده، خو په دې دا ویلا په دې دغه وسوالو زینو ذکر هم وکړو، د داعش ذکر هم وکړو، د تحریک طالبان ذکر هم وکړو چې هر څوک دي خو د زمونږ ذمہ وار چې کوم دینو د حکومت دی به موږ ته امنیت راکړي او اداري او په کار ده چې په دې لړ کې دی کوټلې ګامونه پورته کې په اولس کې ډېره بېقراری ده په بیا بیا باندې دا دغه کېږي او دی دا هم ویل چې دا د دې علامتي دغه احتجاجونه چې لکه په ټولو ضلعو کې دغه کړي پتې کې هم ډېر زیات خلک لکه موجود نه وو لکه یو جلوس راوتلی وو خو به هر حال په دې مظاهره کې چې ما وکتله خلک زیات نه وو خو دې وویل چې موږ مخکې ګورو په باجوړ کې یو قومي جرګه را روانه ده په هغې کې به هم دې دغه کوي ګډون کوي ځکه چې هم هلته د دې دغه ځایي مشر وژلی شوی دی او ځینې نورې مسلې هم هلته کې دي او بیا چې د دې مشران کم دغه کوي اعلان کوي نو د دې لپاره لکه مطلب د دې د مظاهرې او د احتجاج د هدفي وژنو په ضد دی او د بدامنۍ په ضد دی نو دا د یو لوی او پراخه احتجاجي ناست یا د تحریک شکل هم جوړولی شي خو البته دغه فیصله به د دې د ګوند چې کوم صوبایي او مرکزي کوم قائدین دي نو هغه به کوي.
سمه ده، ډیره مننه غلام غوث اوریدونکو مونږ ته معلومات راکول. نن جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجونو ویلي وو، ځینو سیمو کې کړي هم دي لکه د پیښور حال تاسو واورید. نن بیا زمونږ خبریال مجید بابر چې کوم د خیبر پښتونخوا لپاره د جماعت اسلامي نائب امیر دی، مرستیال امیر دی، عنایت الله، هغه سره مرکه هم وکړه. تاسو د هغه یو غږم په خبرونو کې واورېدو، هغه هم دا خبره کړې چې دا علامتي احتجاجونه وو، دوی سلام مشوره پیل کړې ده چې تر دې وروسته دا احتجاج نور هم پراخ کی. د ویل چې کېدی شي د سوات او د موټر ویچ دا موتړي او د رنګ یو څه نور اقدامات هم کی چې دا حکومت باندې فشار راوړي چې دا د دې کوم مخکخ وجل شو دا قاتلین ونیسي او نور پټوله کې په سیمه کې د امنیت لپاره سوچ بچارو کی او ګامونه پورته کړي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې له لارې له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% مالیه یا ټیکس لګول شوی دی. د اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار لمخه کم شوی، دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. د دې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن له مشالې ډو سر په خبرو کې حکومت وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي، یعنی دا ټیکس بیرته واخلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت دریځ معلوم کړو، خو د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر له سلاکار سره او د بیا بیا رابطو باوجود په هغه چاره کې بریالي نه شو. د کراچۍ نه نیاز علي معلومات راکوي.
د پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنټ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر جنید اسماعیل ماکټا د نومبر په 18 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا حکومت درې میاشتې وړاندې دا پریکړه کړې وه او اوس یې عملي کړې ده. نوموړي ویلي د سوداګرو څخه 2% نور ټیکس اغېستلو له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د مرکزي اسیا هیوادونو سره د ترانزیټي سوداګرۍ بهیر مخ په کمیدو دی.
دیتا انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس ټیکس ویل کیږي چې 2% چې په ټولو هغو مالونو چې د خیبر پښتونخوا له لارې افغانستان او منځنی اسیا ته ځي، هغه که چای وي، د ګاډي او سامان وي، د خوراکي توکي وي او بل کوم مال وي، دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. موږ له وړاندې نه پاکستان حکومت ته 15 ډالر ټیکسونه ورکوو. د دې معنا دا چې کله زموږ سامانونه ګاډي د سین صوبې له لارې تیریږي نو دا ټیکس به جلا ورکوو، او چې پنجاب څخه تیریږي نو جلا ټیکسونه به ورکوو. کله چې خیبر پښتونخوا د لارې تیریږي نو بیا به ټیکس ورکوو.
نوموړي زیاته کړي چې له همدې اضافي ټیکسونو د افغانستان او مرکزی اسیا هیوادونو د دوه اړخیزه صادرات او ترانزیت په خطرناک کچا کم شوې دي. نوموړي په وینا چې په سرحدي پولو د کسٹم، اف ای اے او نورو ادارو له خوا ستونزو او کړکیچن حالاتو له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګر لړۍ روجدي ستونزو سره مخ دي. جنید ماکټا زیاته کړي چې د 2.5 ارب ډالرو د دوه اړخیزه سوداګرۍ هدف 5 ارب ډالرو پورې د زیاتېدو په ځای دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ نه یوازې مخ په زوال ده، بلکې د مرکزی اسیا هیوادونو سره ترانزیټي سوداګرۍ هم اغېزمنه شوې ده. بلخوا د پاکستان او افغانستان په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر نجیب شنواری د نومبر په ولسما مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د نیوی ټیکس لکې دو سره په کاروبار بد اغیز غورځېدلې دي. نو موړي پوینا چې د تورخم په پوله د سوداګرو کاروبار را کم شوې دي او اوس سوداګر د منځنی اسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ تګ را تګ لپاره نوې لارې ګوري.
کاروبار پر روزگار باندې په فرق ورځي دغه وسال دي. مطلب دا چې کله نه دا ټیکس لګېدل دی زمونږ چې کوم د تورخم بارډر په دې باندې د تجارت هغه ویډیو چې کوم دی ورځ پر ورځ کمیږي چې کومه فلو هغه کمیږي. زیاتره کنسایمنټ چې کوم دی هغه د پنجاب سایډو که د کراچۍ او د سند سایډ نه څومره کارخانو کنسایمنټ وو د هغو روخ چې کوم دی هغه کوټه چمن طرف ته شوی دی ځکه چې هلته دا ټیکس نشته دی. او برحال دا ښه فیصله نه ده، دا د کاروبار د نقصان او د تباهۍ فیصله ده.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره باید دواړه هیوادونو په کچا د ټیکس نظام وضع شي. د صوبو په کچا جلا جلا ټیکس د سوداګرو لپاره لوی ستونزې پیدا کړې دي.
پاکستان یو ملک په تور باندې یا افغانستان یو ملک په تور باندې د ټیکس یو سټرکچر پکار دی. خو دلته کې موږ ګورو چې پاکستان دلته د هرې صوبې خپل یو پالیسي ده. مطلب که د دې نه د پورت نه یو کنټینر روان شي نو د سند خپل څو صوبایي ټیکسونه دي هغه هم چغشتي کیږي. بیا پنجاب یا هلته خیبر پختونخوا ته چې دي هلته څه ټیکسونه دي. په لارې کې ټول پلازې چې دي کم ټیکسونه دي. بیا په لارې کې نورې خرچې دي د پولیس او نورو. نو دا شیزونه چې دي که دا کم کړي شي نو د دې پوجا باندې دواړو ملکونو تجارت چې دي هغه سوا کېدی شي هغه د دواړو ملکونو په فایده کې دي.
وکیل رحمان زیاته کړي د نوي ټیکسونو له امله سوداګر او په ځانګړې توګه افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي او د دوی د مالونو په بهیر اغیز کړی دی او د اضافي ټیکسونو له امله بیا په افغانستان کې دننه د خوراکي شیانو بیې لوړیږي. سوداګرو د خیبر پختونخوا په دې اقداماتو اعتراضونه کړي او ترې غوښتنه یې کړې چې دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا مشال ریډیو څو ځله هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر سیف او نورو حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړي خو تر دې راپور برابرېدو د هغوی سره خبرې ونه شوې. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې سوداګرو د خیبر پختونخوا پر حکومت ټینګار کړی او غواړي چې د نوي ټیکسونو په اړه بیا کتنه وکړي. سوداګرو په وینا چې دا ډول ګامونه د سوداګرۍ لړۍ سخته کړي او د دواړو هیوادونو اقتصاد به کمزورې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د بلوچستان پر زیاتې شوې نامنه په کوټه کې په یو ټول ګوندیزه غونډه کې خبرې کړې دي. دا غونډه جماعت اسلامي پرون جوړ کړې وه او د ځایي مشرانو په وینا یې چې ټولو سیاسي ګوندونو د نامنه پړه پر ریاستي ادارو اچولې ده. د دوی په وینا حکومت او امنیتي ادارې د ولس د ژوند او مال د تحفظ په چارو کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې پروستیو کې د نامنه پیښې او چاودنې زیاتې شوې دي خو صوبایي حکومت د سیاسي ګوندونو د تورونه ردوي چې ګواکې حکومت د ولس په ساتلو کې ناکامه دی. حکومت وایي پولیس او امنیتي ادارې شپه او ورځ د امن پر ځای ساتلو لپاره نه یوازې هڅې کوي بلکې قربانۍ هم ورکړې دي. په دې اړه نور حال د ایوب ترین پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي جماعتونو په صوبه کې د امنیت پر وزیر خواشنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي چې له امله یې عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. د خبره د نومبر په 16 نیټه په کوټه پریس کلب کې د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په آل پارټیز کانفرنس کې شوې ده. په کوم کې چې د صوبې سیاسي او مذهبي جماعتو ځایي مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د جماعت اسلامي مرستیال صوبایي امیر عبدالکبیر شاکر سپداس چکو کی راته راکړي.
تقریرا په دا میاشت ونیم کې تر سل زیات مړي سوي دي. ځای په ځای باندې حمله دي. تلته پر مځکو باندې قبضه دي. اغوا برای تاوان دي او دهشتګردي ده. بالخصوص په دې کې خلکو د دې احساس وکړي تمام پارټیانو چې په دې کې سکیورټي ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانبه یا د سکیورټي ادارو له جانبه کړي دا ناکافي وګڼل. نو لهذا په دې باندې ټول ملک بالعموم او بلوچستان عوام بالخصوص دا کار کاروبار بند دی، دغه روزګار ختم دی، دغه ته پریشانی نه دی. موږ مشترکات یو پلان تیارو، تمام جماعتونه چې بیا پر هغه باندې ان شاء الله ولزیز عمل درآمد کوو، هغه د احتجاج لپاره هم ده.
په کانفرنس ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند و صوبایي سکتر خوشحال کاسي ته.
په صوبه کې کم شورش روان دی، هغه کې بنیادی د ریاست ذمہاری ده او ریاست په دې کې غفلت کړی دی. دا ټول پارټیانو دا سرګند کړه چې موږ سره کوم مشکل حالت کې یو، بدامنی ده، لا اینډ آرډر خراب دی، قتل و غارت گری ده. کم چې دا موجوده حکومت جوړ شوی دی، دا آکشن لاره چې کوم خلک ممبران سوی دی راغلی دی، هغه د دې اهل نه دی، دا غي خله بند دی، هغه خبره نسی کولای د ولس پر مسایلو باندې.
بل بلو ته په کوټه کې د لسکلن ماشوم مصور خان د تشتونی په ضد پرون هم احتجاج شوی دی، او د کوچ په نوی کلی چوک او بلیلی کې مظاهره چانو تر څو ساعتو پورې لوی کامی سړک بند کړی وو، چې له امله عادي شاریان او مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په بلیلی کې وو مظاهره چانو په خپل وینا کې د انجمن تاجران بلوچستان مرستیال مشر دولت خان ترین وویل چې د بده مرغه دلته بیل څه احتجاج یوه ستونزه هم نه اواریږي.
دلته دا خلکو زموږ د ټکس په ربور پی روان دي، او ستا کار دغه دی چې ته به زما د جان، زما د مال، زما د بچانو، زما د تورسرې، زما د سپینږرې، د دې به ته ذمواره یې، تا حل په اخیستی دی. خو خبره به ته هغه ځای نه راځي عاجزانو، ما ته د سرکار را پیښه ده، او سرکار و دا ځای ته درېدلی دی چې پر دنیا پر ده بل یو شی اثر نه کوي، چې دلته دې روډ بند کړي، بیا دې پټاکۍ اخیستی دی، په 15 منټو کې بیا دې را روان دي مذاکرات دي.
یادې وي چې د نومبر په 15مه نېټه لس کلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی و، کله چې هغه د کور څخه په یو سوزکي موټر کې د حفظ په خاطر د مدرسې په لور روان و. پر دې پیښه بلوچستان های کورټ لخوا هم د صوبایي حکومت و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د ماشوم مصور خان په میندلو کې خپل کردار چسپانده کړي. د نومبر په 16مه نېټه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس محمد اشرف خان کاکړ په مشرتابه کې درې کسیزه بینچ په راتلونکي پیښې کې د سیف سیټي پروژې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د نامنی پر دې پیښو د حکومت لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر هڅې روانې ساتلې دي. د خبره د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر میر ظهور بلی دی د نومبر په 16مه نېټه د سرکاري ټی وی سره په یو پروګرام کې کړی ده.
حالات کو خراب کرنے والے عناصر ہیں، ان کی سرکوبی
حکومت په دې هڅه کې دی چې حالات یا امنیت خرابونکو په ضد ګامونه پورته کړي، او د بلوچستان امنیت بهتر ټینګ کړي. حکومت او امنیتی ادارې د دې مقصد لپاره په شتوګه هڅه کوي او قربانیان هم ورکوي.
لا انفورسمنت ایجنسیز هم خپل صحیح کوشش به کوي، قربانیان به.
ته دونه ورده په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د نامنی پیش زیات شوی دی، ځکه چې د نومبر په 9مه نېټه د کوچ پر ریلوی سټیشن یوه چاودنه شوې وه، چې له امله د چارواکو په خبره 8 کسان وژل شوي او د 60 څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. وروسته د یادې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه، او خپله د کوټ کمشنر امزا شفقت د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ پر ریلوی سټیشن چاودنه د ځانمرګي برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په 14مه نېټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه د زیارت د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو میجر حسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو. پر دې پیښې صوبایي حکومت د زیارت او ارنایي ډپټي کمشنران هم د خپلې چوکۍ څخه وروسته لرې کړي دي، او د نومبر په 16 منځنۍ شپه د کلات په جوهان سیمه کې په یو وسلوال برید کې وو سرحدي عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمواري هم بلوچي وسلوالې ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې ده.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده.
تاسو هم د اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قبالي ضلعو کې له څو کلونو راهیسې د ځمکه لاندې بمونو یا ماینونو چاودېدو له کبله لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور معذوره شوي دي. په دې کسانو کې د کورمې د چرخیلو وکلن جلی حبیب هم دی چې سکال د اګست پر 28مه یې په یوه ماین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې وې او یو لاس هم پرې شوی. حبیب دا مهال د درملنې په خاطر پېښور ته نږدې په بډه بیره کې د خپلوانو په کور کې اوسي. دا چې د ماین چاودنې له وجې پر ده او کورنۍ یې څه تیر شوي او دوی اوس پر کوم حال دي، دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وورو.
دا غږ د وکلن جولی حبیب دی چې په کورما چرخیلو کې سږ کال د اګست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه جوبل شو. دواړه سترګې ضایع شوي او ښی لاس یې پرې شوی.
دا خو ځمکې کنه خټه و کنه ما موګاټ کولو موګاټ به ونږدې شوی و جوبې ورکړې او پرې بیتن کړې.
جولی حبیب دا محل د پېښور په کلیواله سیمه بډبیره کې خپلوانو کرا لا نور علاج لپاره راغلی. د جولی حبیب لار 50 کلن خلوت شاه مشال ریډیو ته وویل چې دی په جماعت کې و چې د چاودنې غږ یې واورېده او چې خبر شو نو د ده په زوی شوې وه.
د مکه وشوه شمال چې د مکه را وشوه بس دا به چېرته شي ما ته آواز وشي چې ستا کور کې همواره وره ویرونه کېږي جړه کېږي چې زر کوشو ما د خپل بچی حالات ولی دنو ډیر گاډ اور بس د غوا جن او شو بس مو په خبر ته بیا روان کړو. خو ما سره هیڅ پیسو طریقانه و بس خو د بغن والا زبیر بابو دا خلکو دی و بل د چرخیلو والا خلکو چې کوم دی د خزو نرو چندې وکړي بس دور کار وشي چې هغه اسپتال ته یوړو اسپتال کې څه علاج وشي بس حکومت باندې د لاره خو بس پلا بار خینداد یې وکړل کنه مور خواندې خو 24 ঘন্টা جاری خو زه دا غوړ کوم بس دا ډاډګیران اور کوم یاره بس ډاکټر یې چې دغه سترګې کې
خلوت شاوی ډاکټرانو ورته ویلي چې دا مهال یې د زوی د سترګو علاج امکانات نشته خو چې لوی شي هغې نه پس به بیا معاینه کوي چې علاج یې امکانات لري او کنه.
د خلق پټان سره یوړ هغه ته پینډې ته ال شفا اسپتال کې ویلو چې اوس دا دغه څه طریقه نه جوړېږي د سترګو او انشاءالله د عمر سره تعلق لري او که څوک داسې خمره وره څه انداز سره
پکار دا ټولو قبایلی ضلعو نه دا ماینونه پاک کړل شي او امن پکې قائم کړل شي.
ټولو له تکلیف ده کې دا مینسونه چې پوکي دا وړي کې ماشومان دا اوس پک سره خپلې خپلې خبرې کوي او دا اوس واقعیا ده سترګې یې لوړلې لوس یې لوړ دا د کورمې جنسیری کوم نه ورګزیری امن نشته ده مرخو کورمه که امن نشته په تیرو که په پریدو که نشته یاره چه امن روشی دیر بخشت.
په کبالی زلو که لطیرو سو کلونو رئیسی زمکی ماینونو چوده دو لوجه پا لزگون کسانو خپل جون للاس ورکڑای او گرند شمیر پکه مزدور شوی. د کبالی زلو لسی وگڑی وایی چه دا زمکی ماینونو دا تیرو جگرو او وصلوالو پر زد دا پوزی عملیاتو پا وقت خخکلل شوی و او لده زیون دوی کډ کډ وی خو چې وس بیرته ورستانه شول نو دې مشکل سره مخ شوی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تیر کال 2023 کې ادعا کړې و چې د قبایلی ضلعو خواوشا 15% برخه لدې زمکی ماینونو پاکه کړې او دا کار دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام شپږ نیم بجې شوې. د خبرونو لنډیز درته اورو. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې له لارې یې له افغانستان سره د تجارت د انفراسټرکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% نوې مالیه لګول شوې ده. اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت والو مخه کم دی، دا عملیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبر د یادې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن مشال اډو ته کړي. بلخوا پختونخوا کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شنواری هم نن مشال اډو ته وویل چې دا نوې مالیه له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د دې اعتراضونو په جواب کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. جماعت اسلامي وایي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج به نور هم پراخوي. دا خبر د خیبر پختونخوا لپاره د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله خان نن مشال اډو ته کړی. دا لږ وروسته چې وسلوار د نومبر پر 14 ماښام مهال د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوالو او د سوداګرو د ټولنې پخواني مشر محمد صوفي محمد حمید صوفي وواژه. د دې وجنې پړه داعش منلې، خو عنایت الله وایي چې د دوی دعوه د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر اړه بل شوې ټولبندیزي غونډې تور پورې کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوې دي. دا غونډه پرون په کوټه کې جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشال اډو ته وویل چې د بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي او دا چې عمده هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبها نن وویل چې روسیې پر هیواد د خپل نیت تر ټولو لوی هوایي بریدونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه روسیا د بے پیلوټ الوتکو توغندیو او بریدونو په وسیله د هیواد په ښارونو کې د انرژۍ زیربناوي او نور ملکي ځایونو په نښه کوي چې دې کار د په خبره ګاونډي هیواد پولینډ اړ کړی چې ژر اوکراین ته جنگي جت الوتکې ورکړي. مشال ریډیو لن خبرونه. اوس یو بل موضوع، د چین ولسمشر شی جن پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد یې د امریکا له نوې انتظامی سره کار کولو ته چمتو دی. د مشرانو د نومبر پر 14 د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سرمشریزي په څنډه کې سره لیدلی. ولسمشر بایدن بیا ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د امریکا او چین په اړیکو کې لوړې ژورې راغلي، خو په ټوله کې د دواړو هیوادونو اړیکې باثباته پاتې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سپین مړې د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل. دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو 4 کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په 4 کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا 2 میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثبات سالم او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا ژمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپل کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاحکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربی پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان ویلي چې د بایډن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
دا مشال ریډیو ده.
کینیډا هغه 19 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي چې په کینیډا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي ول. دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي خو د ډیپورټ کېدو رپورټونه اوس خپاره شوي دي. د کینیډا حکومت ویلي دا 19 تنه دا کسان په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغوی په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې په دې 19 کسانو کې څو نارینه، ښځې او ماشومان شامل ول. خو دومره ویلي چې د کسانو ته په افغانستان کې امنیتي ګواښونه نه ول. نور معلومات په دې رپورټ کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن د هغه افغانان ریپورت کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي 19 تنه ریپورت شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره ښځې پکې شاملې وي څه نه دي ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بي اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت دی پریکړې اندیښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه ده خبر سوی تر اوسه.
لا موضوع یو بل خبري سرچینی چې نه غوښتل نو موغږی پر راپور کې خبر شي. زده رادیو ته ویل زیاتر هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنې رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 23 هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واویا تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوې وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورټ کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این چې ورچوال پرایویټ نت ورک ورته وایي دا غوې د تړلو پریکړه کړې ده. د حکومت وینا ده چې ترهګر د تړل شو ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټي رابطو لپاره وی پی این کاروي. خو ځینې شنونکو دا حکومتي ګام غندلی وایي چې له لارې نه یوازې د خلکو د اظهار د ازادۍ حق ترل کېدی شي بلکې دا کار به د هیواد پر تجارت او تعلیمی چارو هم بد اثر پرې باسي. د راشد خټک رپورټ ورو.
د پاکستان حکومت د نکلونو وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورنۍ چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې تراګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقي ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این د ښه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسي لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصیږي. وی پی این د بندیز سره به په نورو ویب سایټونو سربیره خلک د ایکس کارولو نه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې حق له یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا. دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ دو جون توالے اغا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان مونگے اور دار ایک تبیا واپس بوزی. دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکر جے ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوالا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کی جے مونگے پارا سب پکار دی. میڈیا ایکسپرٹ بزبتا سے اقدام دے کنا چیدے پا ہر سطح باندے دے خلاف آواز پورتا کول پکار دی.
اسلامی نظریاتی کونسل ہم دا وی پی این کارول ناروا او غیر شرعی بللی دی. په یوه خبر پاڼه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلی دی چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو دپاره د وی پی این کارول ناروا دی او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر 8 لکو زیات غیر اخلاقي ویب سایټونه تړلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یوه ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رډیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي، اولې پابندي ولګوله په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غې نه پسو چا چې لکه د وی پی این استفاده کوله د وی پی این د لارې هغه خپل مات ګډ کار روان کړو هغه باندې لکه د پابندي خبره ده. داسې خو کوي کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کوي، ځکه چې د شتګر په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي او کني خپل استعداد د سیوا کې کده شتګر دا یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کوي دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی خپل استعداد سیوا پابندې لګول دا خو حل نه دی د خبرو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګل ډایلاګ په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یوه لویه ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 12 نیټې راځي په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګیدلې ده. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د وی پی این د رجسٹر کولو لپاره 13 نومبر اخیرنۍ نیټه ټاکلې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مومند دوه کاروندګر چې څو کاله پخوا به کوکنار کرل اوس غواړي د نورو فصلونو د کرلو بندوبست ورته وشي او د هغې لپاره اسانتیاوې هم ورته برابرې شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته وه خو دوی د حکومت له وینا سره سم د هغې له کرلو لاس په سر شوي دي. دا کروندګر زیاتوي چې په تېرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه، کیمیایي سرې، د کروندو اوزار ورکول کېدل خو اوس هېڅ مرستې ورسره نه کېږي. په مندو کې د زراعت محکمې یو افسر بیا وایي چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کروندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سهولتونه ورکول خو هغوی اوس خپلې مرستې بندې کړې دي. د البته زیاته کړې چې حکومت اوس هم له زمیندارو سره د ارزانه تخمونو، کیمیایي سرو او نورو توکو په مت کې یو څه مرستې کوي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه، کیمیایي سرې او د کروندو اوزارونه ورکېدل خو د ډیرو کلونو راسه ورته هیڅ یو دغه شان سهولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په ګڼو تحصیلونو کې شاوخوا 40 کاله وړاندې کرلی شو د حکومت په وینا یې کروندې اوس بندې شوي. ګل شاه صافی د لکړ اوسیدونکو یو ځای مشر دی، هغه مشاد رډیو ته وویل،
هغه اپیم د سیو پسلو چې هغه په یو اکړ باندې چاو کار نو د 500 کلو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. دا غی نروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړو، جرګی وکړل او د مراتو پیشکشونه وکړل چې باید تاسو ردی فصل نتیر شي او دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو، جوار به درکو، تخمونه به درکو، د هغې د پاره چې کوم کاد دی خاورې دی به درکو. هغه څه وخت د پوټیکلۍ په نظام کې موږ ته 5% خلکو ته څه نا څه تخم او یا کاد ملاوېده. موږ د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپلو وعدو باندې کلک شي.
د مهمندو اته تحصیلونه دي. تر ټولو زیات کوکنار به په امبار او پلانغار کې کېدل، ولې تر دغه علاوه به یکون میچنۍ، پنډیالې، لکړو، خوایزو او بایزو کې هم غټ شمېر کې کوکنار کرلې شو. حلیمزو تحصیل زیات غرایز دی، نو هغه ته به کروندې کمې وي. د مومندو په پلانغار، تاترین او تورتم نومې سیمو کې هم لس کال وړاندې هم د هغه وخت فاټا انتظامي چارواکو مشال رډیو ته ویلو، دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د امبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي. مقصود خان د امبار اوسیدونکو دی، هغه وای
2010 پورې به چې کوم کوکنار خلکو کرل هغه دی حکومت په زور بندل، په دی عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې، دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې، د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې، دلته دفتری کولاو کړی وای.
په محمود کې چې کوم وختونه کې کوکنار کرلې شو، د حکومت په وینا د بندخ سره کاروندګر ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل، خو د ډیرو کلونو راهسي هغه سہولتونه اوس بند شوي. د محمود مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورن په کرخه آباد دی، هغه ته هم کاروندګر غواړي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن ملک نورالله مومن مشاد رډیو ته وایي، دی خو نه دی خبر چې ګنې د کوکنارو په بدل کې مرسته اوس هم راځي او که نه. خو که راځي هم، نو د ده په خبره نه خو پخوا او نه ورته اوس ملاو شوی.
خو بیزو تحصیل کې خو افیم په مکمل توګه باندې بند شوی دی. مونږ غنم کرو خو د سو کالو رئیسی مونږ سره دغه وادی کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. نو حکومت له پکار ده چې یو خو مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دی دغه په وخت راوړي بیزو تحصیل ته، او یا کسان کونسلر دی مونږ سره هغه ته حواله کوي، یا دوی په خپل باندې تقسیم وي، او یا دغه سی تخمونه.
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کروندګرو سره اوس هم کوم رقم رسته کیږي او کنه؟ مشاهد لري هم دغه پوښتنه د محمودو د زراعت محکمې زرعي انسپکټر وارث خان نه کړي.
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډیپارټمنټ په تروبه نه با اغویتا مختلف سیزونه ورکېده چې د ځمیدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ازمکه یوازې اپیم نه دا د ازمکه مختلف سیزونه کوي. سہولتونه چې کم دي نو مختلف تحصیلونو کې منګه سناس سیډ ورکو، کاغه غنم وی، کاغه ټماټر وی، کاغه مرچکی وی، خو هغه ډیر په محدود پیمانه باندې وی.
ورس خان زیاته کړه، دا وختونه د زراعت محکمه دغه کروندګر لپاره ارزانه بیا د تخمونو، کیمیایي سرو او د ځمکې د هوارول لپاره د ټریکټرو او نور اوزارونو تنظیم کړي، او کروندګرو له د خو فصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي، باید هغه ترې استفاده وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د نوخار پولیسو د مېرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ یا یو نوی څانګه پرانستې ده. د پرانستې پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات کمر وویل دا څانګه به د مېرمنو، ماشومانو د جنسي او نورو زورونو د رپورټونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدام کوي. د یونټ عمله په ښځو مشتمل ده او د پولیسو په وینا دا کار د شکایت کوونکو مېرمنو د اسانۍ لپاره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا د روان 2023 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې هم په نوخار کې له 26 مېرمنو سره د جنسي زورونې پیښې رپورټ شوې دي. د خالدی نیاز پر رپورټ کې تفصیل ورو.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد خزوتا یو پلیټ فارم ورکول دی چې کچری دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورت درج کولې شي. د زیاته کړې دا د یونټ ته ټول ضروری سہولتونه ورکړي دي.
چې سونه درخواستونه راځي دا غي به ای ټاګینګ کیږي او هغه به بیا رستو دا غي باندې به قانوني کاروایی کیږي او هغه به موږ ته په ډیلی بیسس باندې رپورت ډی پی او افیس ته پټ کیږي. دا چې کوم دی نو دی ته موږ یو خاص ډیډیکیټډ ګارډ هم سرکاري مختص کو د دې لپاره چې کوم میډیکل لیګل ابلیګیشنز دي یا موقع ته ریسپونډ کول شي نو چې د هغه د پاره دا اویلیبل وي او دا میډیکل لیګل ابلیګیشنز د پاره غي هسپتال ته رسول شي یا که څه کال دی سنټر ته موصول شي نو چې کم ځای کې څه جرم رواني نو چې التا رپورت کول شي زموږ سټاف.
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونګ صدر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړي سومی فلک نیاز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوه دا یو ښه اقدام دی. دا وایي دی یونټ سره به خزی د دې جوګه شي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دې زیاته کړې ده کچري یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف اواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومګه هغه مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو هغه خبره دومره لویه کی چې الټا او ماغه کس راګیر کی چې دا مسله بد تاسو کی وي. زما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکړي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکولو کوشش وکړي دا غي چې تاسو ته کوم خبره کوي دا غي هغه سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کړي چې صدا سي مسله وي چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کومه خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا هغه به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا سره جنسی زیاتې شوې. کال 2000 یوشتم کې د غشمیره سلور وا. کال 2000 دوشتم کې نه ولی دروشتم کې سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا سره جنسی زیاتې شوې ده. خالدا نیاز مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د پاکستان حکومت ورستو کې د چایو د پتو به هم لړې کړې دي. د چایو کاروباریان وایي ملک تل بهر د چایو پر واردې دونکو پتو حکومت زیات مالیه اخلي او همدا وجه ده چې دغه به په بر روان دي. د دوی په خبره 13 نه د چایو د یو کیلو پتو بیا 1400 روپیا خو اوس 2000 ته پورته شوی ده. د پیښور ځینې اوسیدونکو وایي ل چای پرته گزاره ګرانه ده او که د پتو نرخونه نور مخیږي نو دوی ته به ژوند کول ستونزمن شي. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپے سیواواله راوستي. د کومې رسته چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپو سیوا شوی دی. د دکاندارانو په وینا چې 13 نه د چایو د پانو نرخ 1400 روپے وو کوم چې د یخنې دراتلو سره سیوا شوی دی. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت لمخ کنا 13% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته ویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
د چایو چکم دنو په هر منډې او ټیوزډې په کینیا کې د دې اکشن کیږي په ډالرز کې. نو کو الت ریټ خو وتلو نو بیا اوور ال چکم دنو ریټ اپ ڈاؤن کیږي دغه سره. د چایو مختلف کیټګریز دي نو د دې یکسار ریټ منتخب کیدی نشي. بل د دې غټه وجه چکم دی د مارکیټ ډیمانډ اینڈ سپلای دا. په وینټرز کې چکم دی د چایو ډیمانډ انتهائی ډیر وی او سپلای ور پس چکم دنو اغا چسونه لوکیږي نو دونه هم اغا سره چکم دی د ریټس کې خو کافی انکریز راځي. ټیکسس سره چکم دی اوم بدی باندې مطلب ریټس کې اپ ڈاؤنز کې.
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاشت کې په خپل ویب پاڼه پور کړی او څېړنې کې ویلي چې د چایو د پانو او د کافې د زیات نرخونو لوجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پانو دی. اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پانو په نرخ کې 15% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په 1300 کلونو کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی. د پیښور اوسیدونکو محمد یحیی مشال ریډیو ته ویل چې چه د هغوی په خوړه کې ضروری ده باید حکومت ته د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې سلور پیزل ټایم او چیس کم نو بس حکومت خوراک دا هم ګرانه کړه چې اوس درې سلور ټایم خو چې ډېر مشکل شو. حکومت لیدا پکار ده چې په دې باندې روکتا مو شي.
د پاکستان بورډ اف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبیش په میاشتو کې د 90 ارب روپو د چایو پانی استعمال شوی دی. په پیښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته، او بل طرف ته زمونږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای کا آفس دفتر تا سوک راضی نو چای کا دیو میٹنگ کی گی نو پاگے پاخر کے چای چای چکم دے آگے کی کیفینی کیفین زمونگ وجود ایکٹیو ساتی ہو ددے نقصان دا دے چی ددے سر بندہ عادی کی گی یا ایڈکٹ کی گی. دویم کداؤں پن ہر خیٹ بانی اس کو نو مونگ تا دمائی دے السرز یا سٹمک السرز یا گیسٹرک السرز چکم دی آگا ام کئی.
دا نیشنل ٹی ریسرچ سنٹر دا کال 2023 دشمیرو ترمخا پاکستان کې هر کس په کال کې 1 کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی، او په کال 2023 کې 4 اتیا ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه سیواشي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ډیورنډ کرښې ته څېرمه د ګوربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک، پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د ژورې سیمې په بلور کې د میرامشاه، سیدګی، خرڅین او فقیران سیمې آبادې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو.
د خوست د ګوربزو سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقۍ، کڅکۍ، سنځلې او شودې ککیو اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي دې حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل
بستا په غرینه کې چنې دي خو به واسای د واجه میر د چلی بنستا کچینا ستا غنځا خو د به واسای د واجه چې کوم دی میر بنستا دا دولې به تر بچای چې کوم دوی میر سره کومه کته نه دی شوای.
د ګوربزو د ژورې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسیږي، روغتیایي خدمتونو او دوا درملو ته هم لاسرسی نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکی ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوږده او خرابه لاره خپل ناروغان خوست ښار ته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې بهي کلینیک غانشته، دا میر ولسوالۍ ته درېمې یا مرکز ته درېمې ولایت ته درې درې نیمې ګمټې ګاډي مزال دی. د تو سخپل ولدل په دلیار کې کچل یار دو خلک ډېر زیات مشکل دی، دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یو زده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستي لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلي اوسیدونکي شالید وویل
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل یونم نشیل کلای به سواد استر شي، د خو ملک ته لوی نقصان ده.
د ژور شاو خاصمی لوی کتی او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د اوبول لپاره دوامدار اوبه نه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبدالله په دی اړوایي
او ډیر ستر کسینا لري په زرینه جربم زک لري او به وغرای زای بشتا خو دیم ته میش ډیر ضرورت دی. کډیم چری میش ولاري او بیا میش تا علاقاته ډیره پیدا حاصل شي.
بلوی ته زوی چارواکی د ګوربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځایي مشر لال محمد گوهر وایي
موږ هم د یو مسؤل په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسوو، د ولایت له ادارې سره یې شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسوو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړل شي، مکتبونه ورته برابر شي، تعلیمی سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د ژوري او نګدي کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبرې او تریزې او باک مساخیل او قلندر او سپيري ولسوالۍ کې هم غني داسې سمشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او اړتیاو به برخي دي او له دې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.